سلامونه وخت مو خیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته وغږست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی و کس د دمیدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګون په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او غیل بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بلل ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سربار حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه خود لید طالبان پر اونچا شنبه ویل چی د پکتیا د مرکز گردیس په ورزشی سټیډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد حیاس اسد خودلې په محضر کې اعدام کړ. د طالبان سر محکمه پیو خبر پانه کې ویل چی پر نموړی د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر یو لس مجرمینو تعزیري سزاګانو د ملکیتو خبر ورکوي. د محکمې نن پنځشنبه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د خانخیلو او د سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پولیسو پر یو لس مجرمینو چې زنا لوتت او نامشروع اړیکو په جرم پیژندل شي وو روانه اونۍ د دوشنبه په چهارشنبه په ورځ تعزیري سزاګانې عملي شوې. د بیان له مخې و مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش درو وهل شوي. مجرمه ښځه په نه ویشت او نور درې مجرمین په نه دیرش درو وهل شوي دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې نن پنځشنبه سهار وختي د دغه هیواد د هوایي مدافع سیستم له هغو 95 بي پیلوټ الوتکو څخه یې ویشتلي چې د روسیې لخوا په اوکراین کې د هدفونو د پنخه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا د روسیې ته د شنورې بي پیلوټ الوتکې وروسته له هغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارښود سیستم یې د اوکراین د الکترونیکي جنګي وسایل په وسیله اړشان شو. د اوکراین د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالې په یوه جلا اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیو چینګو په کلي کې د روسي ځواکونو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او اتنه ټپین شوي دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قرار دادن اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي پراګه شي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرخو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالتونو په تیرو دوه کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمیر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. د غزې په شمالي برخه کې پرون چهارشنبه پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اجنس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږو کلونو کم ښودلی دي. اسرائیلي ځواکونو له تېرې یوې میاشتې راهیسې د غزې په تړنګ تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګه کړې ده. پوځ ویلي چې په دې سیمو کې د حماس چې امریکایي او اروپایي اتحادیې د روسي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس اډم اولوغ برګونونه را پرولي
د نه پاسه چې موږ راغلي طالب جنایت سره کوم کو په خپل کې په سوشل میډیا کې په فیسبوک او انستګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو په ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو ته څه ځانه ورکول کې
ننګرهار کې تصویري رسنوي سره پر مرکه بندیز
دوستین کې چې په ننګرهار کې پر رسنوي وو د انزورو تصویر اخیستلو بندیز لګېدلی و چې دا ډېر زیات د خوشنې زیاته.
افغانستان کې ولې د میرمنو نوم اخیستل عیب دی؟
نو دا خو زموږ دپاره نه کې دغه دی عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته وښیو یا یې ور اخلو.
خبرونه کې درته نور اپلونه هم لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پکتیا کې په مهزر کې دی وکاس اډم اولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه را پرول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا ورستای اډم د طالبانو د سرغړونو یو روخانه او شوره بیلګه ده. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوه ګونی چلانی وکه کوي وایي چې د حکومت خپل کسان ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنکه کړ پر پور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د حضور څنګه مرستیالې هیدربر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو لاري پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people
دا حقیقت دی چې دوی خلک اداموي نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي د غشان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړي توګه ښځونجونو ته زیان نسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي په مازر کې دم د بشري حقوقو د سرغړونو د پراخې پدیدې یو برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د اعدام په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړي توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت سره کوي خو په خلکې په سوشل میډیا کې په فیسبوک په انستاګرام کې او هر ځای کې ویډیو ثبوت سره خبرېږي خلک ویني خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
د خبرګونونو نیوکې داسې مهال دي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دوی دوګونی چلند نه کوي او عدالت دې تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تیره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د طالبان حکومت په ننګرهار کې خپل ولایتي مسولینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان یا ای جی ایس او د دې موضوع په تایید سره په ویلې کې د طالبانو د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ پر ضد بل جدي ګام بللی دی. نور حال د سپوږمې په راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا پر خبريالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام تازه دوی په ننګرهار کې خپل ولایتي مسؤلینو ته امر کړی چې له تصویري رسنیو سره مرکه ونه کړي. د افغانستان د ژورنالستانو د ملاتړ سازمان آی جی ایس او د پنشن مې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او دا یې د رسنیو د ازادیو په وړاندې بل جدي ګام بللی دی. د دې سازمان په خبره د اوسنی حاکمیت دا اقدام د بیان ازادۍ او معلوماتو ته د لاسرسي حق زیانمنوي. دا کار نه یوازې د رسنیو او خبريالانو کار ستونزمنوي بلکې د خلکو له حقونو هم سرغړونه ده
او د خپل هیواد او نړۍ په اړه د دقیقو او معتبرو معلوماتو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی مخه ډب کوي. په ننګرهار کې یو شمېر خبریالان هم د دې موضوع په تایید سره د طالبانو دا اقدام د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې ورځ تر بلې زیاتېدونکو محدودیتونو دوی ته خبر رسونه ستونزمنه کړې ده. د ننګرهار د یوې محلي رسنۍ یو خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
وروستیو کې چې په ننګرهار کې په رسنۍ وو د انځور او تصویر اخیستلو بندیز لګېدلې واقعا چې دا ډېر زیات د خواشینۍ ځای دی او زموږ غوښتنه له حکومت دغه ده چې د مسلو چارواکو چې په رسنیو دوی بندیز نه لګوي دوی ته دې د کار کولو اجازه ورکړي. په کوم وخت کې چې رسنۍ تصویر یا ویډیو ونه لري نو د دوی راپورونه بې معنا دي. نو دغه ډول بندیزونو د ننګرهار خبریالان اندېښمن کړي دي او تمه مو دغه ده چې دوی ته په کاري برخه کې اسانتیاوې برابرې شي.
په ننګرهار کې د یوې بلې تصویري رسنۍ خبریال هم د طالبانو لخوا د دې محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د خبریال چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل.
د ننګرهار ولایت اداري لوري یو اعلامیه خپره شوې چې ویډیو انځور اخیستلو باندې بندیز لګیدلی. دغه پریکړې په ننګرهار کې خبریالان له اندېښنې سره مخ کړي دي او ځینې داسې خبریالان شته چې یوازینی د همدغه مسلک له لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې حلوي او د خپل کار راتلونکي په اړه اندېښمن دي. که چیرې دغه بندیز دوامداره شي او عملي شي نو ډیری خبریالان به خپلې دندې لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دغه شان په ننګرهار کې خپلو ادارو ته هم امر کړی چې عکسونه او ویډیوګانې خپرې نه کړي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه وویل چې دا کار په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ترسره شوی دی. د یادونې دا وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون تر اعلانېدو وروسته چې پکې د رسنیو لخوا د ژوندي موجوداتو پر تصویرونو د بندیز خبره هم راغلې ده، تر اوسه دغه محدودیتونه په کندهار، تخار، بادغیس او هلمند ولایتونو کې په رسنیو او خبریالانو عملي شوي او دوی ویلي چې نورو ولایتونو کې به هم پلي کړي.
د افغانستان رنگین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی، ال جی پی ټی کیو شکنجه او باندې جنسي تیری کیږي. یا سازمان په یو راپور کې چې د چاشمې پورز نه وخت خبر کړ د طالبانو په زندانونو کې د جنسیت بدلولو پر وړاندې د تاوتریخوالي، شکنجه او جنسي تیری زیاتوالي ته اشاره کړې. نور جزئیات د سنا ککړ پر راپور کې.
د افغانستان د رنگین کمان سازمان دا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې جنسیت بدلی یا د ال جی بی ټی کیو ټولنه له تاوتریخوالي، شکنجه او ډلهیز جنسي تیری سره مخامخ دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپل فیسبوک پاڼه کې د پټو جنایتونو تر سرلیک لاندې یو ولس مخیز راپور خپور کړی چې پکې په افغانستان کې د 2022 او 2024 کلونو په اوږدو کې د طالبانو تر واک لاندې د ال جی بی ټی کیو ټولنې د دوی په ټکو ناوړه وضعیت په اړه څېړنه کړې. د دې سازمان په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت بدلو په وړاندې تاوتریخوالی، شکنجه، ډلهیز جنسي تیری او په عام مزار کې سزا ورکول زیات شوي دي. د افغانستان د رنگین کمان سازمان ټینګار کوي چې لږ تر لږه 98 کسان په مهزر کې مجازات شوي او په 14 ولایتونو کې اعدامونه ترسره شوي. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه ویو، خو مخکې ویلي وو چې همجنس خوښونه جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. خو په افغانستان کې یو شمېر جنسیت بدلو د دغه راپور په تایید سره ویلي دي چې د طالبانو لخوا له زیاتېدونکې ځورونې سره مخ دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
لارکه چې کوین راشي ما کتل کی نوم دې سره کوم ځای راغله ستا خبرې ولې د جنو کې نه پښان دي ته ولې سسای لارکه نشته ولې ستا ګینه ولې نشته ده نو دی باندې ډیر مونږ ته د چو کې خصوصا ضرورت کې بدماشان چې کوم الکاندي حضور مې وري ما سره جنسي اړیکه په زور نسی ولې چې زه ډاکټر چاپی ز انسان نه يم ز مې انسان يم.
دیانا دانشور چې د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته پاکستان ته کډوال شوی او په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو او نورو جنسیت بدلو د حقونو لپاره فعالیت کوي ازادي راډیو ته وویل.
خب ما تجربه تهدید شدن از طرف طالبان که به گفته
آنها زه د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو تجربه لرم. هغوی ویلي چې که ما د هغوی په ټکو ایزکانو سره وویني ما به له ځان سره یوسي او امکان لري چې هره بلا په ما راولي. زه ډېر ډارېدلی وم او اوس نشم کولی په ارامه زړه له کوره ووزم
و اصلا نمیتونستم راحت از خانه خودم بیرون شم.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان د راپور په دوام کې د هم ویل شوي چې په افغانستان کې یو شمېر دغه جنسیت بدلې کسان د طالبانو د غړو د جنسي غوښتنو د نه منلو له امله د مرګ له ګواښ سره مخ شوي او یو شمېر یې د طالبانو په زندانونو کې ورک شوي دي. د افغانستان د رنګین کمان سازمان او یو شمېر دغه جنسیت بدلې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو د ایل جی بي ټی کیو ټولنې په وړاندې جنسیتي اپارتاید پای ته ورسوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلیرويش ساته.
یش میرفغان ناروغان چې میډیکل روغتیایی ویزی لري او پاکستان ته راغلي وایي د تور هم په دروازه کې پاکستاني پولیس ترې بډې اخیستې دي. دوی وایي سره لدې چې صحیح ویزی او د ناروغۍ اسناد لرل په تور هم کې له ستونزو سره مخ شوي دي او د پیسو په ورکړې سره پاکستان ته تر راتګ اجازه ورکړل شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ناروغان چې د سلګونو امریکایي ډالرو له ورکړې وروسته د پاکستان میډیکل یا روغتیایي ویزې ترلاسه کوي وایي پاکستان ته د راتګ لپاره باید په تورخم دروازه کې پاکستانی چارواکو ته د پام وړ پیسې رشوت ورکړي. بی بی امینا چې یو له دغو افغان ناروغانو څخه ده وایي سره له دې چې ویزه نسخې او قانوني استاد لرل خو د تورخم په دروازه کې پاکستان ته د ورتګ پر مهال رشوت ورکړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیراغم تورخم ته تقریبا دو ساعته نو بعد نوبت راغی چې ورقې مې ور وړاندې کړلې نه ته مریضه نه یې و دغه نسخه مې وګوره نو ما خو ویزه اخیستې ده پاسپورټ راسره ده قانوني زما نه منله بالاخره خو زدرېده یم نسوم بیا اخر یو هلته پیدا شوې چې مورې پیسې ورکړه دا کار به دې مخکې لاړ. 15,000 روپۍ کالدارې رانه واخیستې کار یې راته خلاص کړ ډېر مشکل سره بیا ماته اجازه راکړه زه راغلم.
یو بل افغان محمد علی وایي په تورخم کې ترې پاکستانی پولیسو له هغو پیسو چې د میرمنې د درملنې لپاره یې راوړې وې بډې اخیستې او بیا یې اجازه ورکړې ده.
کله چې موږ تورخم ته راورسېدو راسره دوله کلدار پاکستانی پیسې راسره وو. بیا پولیسان چې هلته په باردر کې دي هغوی رانه پوښتنه وکړه چې د پیسې څه شی دپاره تاسره دي. ما هغوی ته مې وویل چې زه د تداوي دپاره پاکستان ته بیایم. بیا هغه راته وویل چې نه اجازه نشته. بیا هغه تقریبا دوه درې لس دقیقې ما هلته وزندېده تر څو چې بل یې راغی. بیا هغه راته وویل چې ته لس زره کلدار راته راکړه. بیا رانه په لس زره اخته کلدار یې واخیستل او زما پیسې به یې ته ورکړل. بیا زه راتېر شوم.
نوموړی وایي په تورخم کې ډیری داسې کسان وو چې میډیکل ویزې یې لرلې خو دا چې پیسې نه ورکولې د راتګ اجازه نه ورکول کېده. یو شمېر ناروغان بیا وایي سره له دې چې څو ځله یې د قانوني سیستم له لارې د پاکستان د ویزې اخیستلو هڅه کړې خو بیا هم نه دي توانېدلي او اړ شوي چې په آزاد بازار کې په لوړ قیمت واخلي. خو پوښتنه دا ده چې ولې افغانان د درملنې لپاره پاکستان ته ځي. شیزر سمیم چې خپل ورورې د پښتورګو د تیګو د درملنې لپاره پاکستان ته وړی وایي د روغتیایي امکاناتو نشتوالی او د درملو ټیټ کیفیت افغانستان نه پاکستان ته د ناروغانو د تګ لوی لاملونه دي.
اینکه چرا میخواستیم پاکستان بیاریم دلیلی اولش یکی نبودی امکانات
بود. دا چوالی پاکستان ترقلو لمره دلیلی ده امکانات و نشتوالی و پتی رو رفتونون که هغا ماشین چه ده ورور عملیات میپریکیده نوا. دویم دلیلی ده چه پا افغانستان که ده لور کیفیت درمل نوا. پا افغانستان که ده کیفیت درمل پیدا کول دیر مشکل کرده. آن ده و ساده ناروغی لپاره هم یو کچوره دوا ورکوی. چه ده بدن یو غره خکوی خونو رو دیرو بر خود زیان رسوی.
اگر درمون
میکنه چندین زویده کرده نابود میکنه. افغانان لوگده مدیر احیسی در روغتیایی امکانات و تجهیزات و سم تشخیص و دخه کیفیت درملو در نشتوالی لعمله در درملن لپاره پاکستان تزی خو پا دی برخه که لحد سره سره بیا هم در غستونزن ندهل شوی. افغان ناروغان د طالبان حکومت او د نړیوالو مرستندوی ادارو څخه غواړي چې له پاکستانی چارواکو سره د دې مسلې د حل لپاره د خبرو ترڅنګ دي په کور دننه په ښه کیفیت د روغتیایي اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره هم اقدامات وکړي څو افغانان په خپل هیواد کې له سپکاوي او ډول ډول ستونزو پرته د خپلو ناروغانو درملنه وکړي.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی نن په تهران کې له ایراني چارواکو سره د دې هېواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل په راپور کې.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له ایران او نړیوالو شریکانو غوښتل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرو کې پام ول نتیجې ته ورسیږي، ځکه د امریکا د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د دندې له پیلېدو سره ښایي د ډیپلوماسۍ کړکۍ وتړل شي. ترامپ خپل پخوانی واکمنۍ کې په 2013 میلادي کال کې خپل هیواد د ایران د اټومي پروګرام له هغه تړون څخه وایست چې له نورو اړخونو فرانسې، برېټانیا، چین، روسیا او جرمني سره په ګډه په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و. ګروسی د ایران د اټومي پروګرام له مشر محمد اسلامي سره تر کتنې وروسته نن پنجشنبه په تهران کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دی پوهیږي چې د پام وړ ځینو پایلو ترلاسه کول د دې لپاره اړین دي چې ثابت شي ګډ کار نتیجه ورکوي او په دې برخه کې یو پرمختګ کولی شي د تقابل مخه ونیسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر همدارنګ وویل چې دا یو حقیقت دی چې روانې نړیوالې او سیمه ییزې شخړې د خبرو او ډیپلوماسۍ فضا پراخوي نه بلکې لا یې محدودوي. رافائل ګروسی تهران ته په سفر کې د غراز د هوا د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره هم خبرې وکړې. عراقچی د ایران هغه ستر ملک چې چې د خپل هوا د اټومي پروګرام په اړه یو جوړ جاړی ته رسیدو لپاره د نړۍ له سترو قدرتونو سره خبرې مخته وړي او په نتیجه کې په 2015 میلادي کال کې یو تړون لاسلیک شو. دغه تړون له مخې د ایران د یورانیم د غني کولو تر ټولو لوړه کچه په 3.15% پورې محدوده شو او لویدیز هم پر تهران لګول شوی دزونه یو څه نارم کړل. عراق چینن په خپل ایکس پانه بخوانی ټویټر کې لخاغلی ګروسی سره خبرې مهمې او زغر دی وبللې. هغه ژمنه وکړه چې تهران باندې اټومي انرژي لننېواله ادارې سره اټومي پروګرام ته د نه پراختیا ورکولو په نیت په زړورتیا او ښه نیت همکاري ته دوام ورکړي. خاغلی عراق چې د تهران په خوانی ادا تکرار کړ چې ویلې دي د ایران اټومي پروګرام سولېز دی. په 2013 میلادي کال کې د ترامپ د پخوانی ادارې په محل واشنگټن د ایران د اټومي پروګرام په اړه له موافقه ووت او پر تهران بیرته بندیزونه ولګول. ایران هم خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکړه او خپل اټومي تاسیساتو د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د څارونکو څارنه محدود کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په سړو موسمونو کې د ماشومان لپاره سینه بغل یا نیمونیا یو خطرناک ناروغي ده چې د بی پروايي او سمې پاملرنې نه کول په صورت کې د دوی ژوند ته لوی ګواښ جوړولی شي. دغه ناروغي په کوچنیانو کې د ژر ژر سا اخیستلو، ټوخي، تبو او د پوزې بهېدو له امله پیژندل کیږي او که پر وخت درملنې ونه شي په ژوره سینه بغل بدلیږي چې د جدي روغتي ستونزو لامل ګرځي. په دې اړه نور حال راپور کې.
سینه بغل یو خطرناک ناروغي ده چې په ځنګړي ډول د ماشومان او زړو کسانو لپاره ډیره زیانمنه کیدای شي. د ډاکټرانو په وینا د ناروغي د تنفسي سنزو او د سږو په التهاب کې د خطر د زیاتوالي سبب ګرځي چې لامل یې ساخیستل سنزمن کیږي او ناروغ په سخت تبه او د بدن په درد اخته کیږي. که په وخت کې درملنه ونه سي سینه بغل د سږو جدي زیانونه اړولای سي او د مرګ لامل کیدای سي. میرمن زرغونه او ناهیده چې ماشومان یې په سینه بغل ناروغي اخته سوي وایي
دا ورکه زوی مې ډیر حالت خراب و سینه بغل راول مې ډاکټر ته نوډ ډیر زیات پیشرفت شوی و سی لاس په خیا چل نه تا ډاکټرانو ویل چې دا نه کیږي نو بیا زما خاوند ویل دا ورم کابل ته یا پېښور ته ډاکټرانو ویل چې دا وی سیدا په لار کې مړ کی دی لاس کې چې کنول تیر کو دا الکسن پونګونو کوم هغه بیچاره ویل دا وی سی فورن پانچون ته بستر کې هلته چې بستر کو دا ډاکټران ټول تیر چا پیر شي چولی دا لک وی چې دا خمړ ته ډاکټر صاحب د دې سر غرض مې کو دا ډیر حالت خراب نه مالستنی پکې مو خو ډیر پی کوشش وکړ تداوی لاندې و ورزی عاجل واټ کې بستر خدای پاک زما غزوی سکو
دا اوس نه چې اته مشت نه نه څنګه دې راغلې دا مسبو چې سابه بنده بنده کړه اول چې دا کال کې د بل لور مې دا واغه بن ورکول هغه سره خنو شو بیا دې برتر څنګه مرګ ته ورسید شخانه ته مې ویل چې باندې کې دا ورته واڅه بیا خصوص
ډیر خلک په دې باور دي چې د ماشومان روغتیا ته پاملرنه اړینه ده ځکه ماشومان د ناروغیو په وړاندې کمزوري وي او په اساني سره روغتیا زیانمنېږي. هغه وایي د ماشومانو د روغتیا ساتنه په ځنګړي توګه د ژمي په موسم کې مهمه ده.
سینه بغل ماشومان ته چې دوا په وخت پر نشي یا چې وخت پر نشي خامخا تاثیر نکوي ځکه چې هغه باندې مرض زوراور شي مجبور وي چې بیا سړی ډاکټر ته مراجعه وکړي.
دغه سینه بغل خو د سی او حالت د سدا ګرمي کم زیاتیږي او جمی کم زیاتیږي د زنه مورګانی خپلاره سکل ډاکټر ته ژر نه رسي دا دوا خپل خود سرانه خپل ماشومان ته ورکی دی او ماشوم بل ماشوم ته ورکی په دې خاطر چې دا مریضی فرق کوي لکه دا ماشوم به بل مریضی دا به بل مریضی هم دا خپل دوا دا به اسکیږي چې دا ماشوم مریضی زیات شي.
ډاکټر سیمولا چې د ماشومانو د روغتیا په برخه کې پراخه تجربه لري وایي ماشومان ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري ځکه د دې معافی سیستم ضعیف وي.
که موږ تاسو د ماشوم په سینه بغل کې بېغوري کوو هغې ته فهم نه کوو نو دا پیشرفته کېږي شدید کېږي اختلاطات یې هم اضافه کېږي او مرګومیر یې هم اضافه کېږي. د ټوخي تبې لړزې سره څنګ کې د ماشوم تنفس زیاتېږي که پیشرفته شو سیانوزز ورته پیدا کېږي یعنې شنډې او خولې توریږي او سره څنګ کې ماشوم ډېر په سختۍ سره تنفس اخلي او د سینه ټوله کپسې په تنفس کې برخه اخلي چې د پیشرفته نښې نښانې دي او ماشوم غذا نه خوري د غذا نه هم لویږي ماشوم بې حاله کېږي ګنس کېږي څومره چې سینه بغل شدید کېږي همدومره زیات اختلاطات ورکوي.
په سړو موسمونو کې د ماشومانو سینه بغل ناروغي یوه جدي مسله ده چې په ښار او کلیوالو سیمو کې د ډیرو کورنیو ماشومانو ته زیان رسوي. والدین باید خپلو ماشومانو ته پاملرنه ډیره کړي او د ناروغیو په نښو باندې سملاسي اقدام وکړي تر څو د دې ډول خطرناک ناروغیو مخنیوی وسی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدل شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ولې په افغانستان کې په تیری و کلیوالي سیمو کې هغه دود ډیر عام دی چې څوک د خپل ښځې نوم نه اخلي؟ په خصوصي مجلسونو محفلونو او د غراز غونډو کې اکثرا ښځې ته د فلانی ښځې د فلانی مور یا د میړه لخوا د اولادونو مور او دې ته ورته القاب کارول کیږي. نور حال په دې راپور کې ور
د افغانستان په ډیری کلیوالي او دودیزو سیمو کې لا هم د ښځې نوم یادول د بیدرناوي نښه ګڼل کیږي. ډیری خلک په ځانګړي ډول په محافظه کارو سیمو کې ښځې د خپل نوم په ځای د زوی یا میړه په نامه یادوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وای ډیری خلک فکر کوي چې د ښځې نوم د یادولو مخنیوي به د هغې عزت او درنښت وساتي.
نو دا خو زموږ دفتر نه کې دغه عیب دی چې موږ د زنانې نوم یو چاته ورښیو یا ور اخلو، یعنې دا اوس دا خلک تذکرې جوړوي لا ډېر خلک د دې څخه داسې نه کې دغه کوي وایي دا ښځې نوم باید نه وي معنا پکښې کې نه دی دا څه سپکاوی دی. نو داسې بس را د زنانې نوم نه اخلي میرمنې ته نو موږ خو هر څه چې ورته وایي په خپله نو موږ وایي دا نوم یا بل څوک باید نه ورېښوي یاره چې ډېر مجبوره نه شي نه وایي.
د ځوانانو په منځ کې د تعلیم او نوې نړۍ سره د اړیکې له امله اوس ډېری خلک دا پوښتنه کوي چې آیا په دې وخت کې دا دود د بدلون وړ دی که نه. خو ډېری ښځې اوس په پراخه کچه غواړي چې خپل نومونه یې په عامو ځایونو کې یاد سي او د خپل انفرادي پیژند په توګه ومنل سي. یوه ځوانه فعاله سایره زاهد وایي
د ښځې یا د مېرمنې یا هم د لور نوم اخیستل ورته ډېر زیات شرم ښکاري ار ښکاري، حالان چې دا ار نه دی ځکه چې که چېرته دا مشکل درلودی په اسلام کې به د حضرت موسی علیه السلام د بیبیانو نوم به هېڅکله هم نه راتله. تر اوسه پورې موږ د هغوی په نوم باندې پېژنو، بیبي خدیجه ده، بیبي عایشه ده، نور هم دغسې بیبیانې دي. نه یو افغان مېرمنې د یو افغان نجلۍ په حیث باندې زه خپله د دې طرفدار نه یمه چې څوک غواړي زما نوم د بل چا په نوم باندې واخلي. زه خپله غواړم چې په ټولنه کې زما خپل نوم واخیستل شي، که مې نوم نه اخلي زما تخلص دی واخلي. زه خپله خوشحالیږم په دې باندې چې زما په نوم باندې زه وپېژندل شم.
په دې موضوع کې زده کړو او رسنۍ هم اغېز لرلی. ډېری نجونې او ښځې چې په تیرو شلو کلونو کې له ښوونځیو او پوهنتونونو فارغه سوي په غونډو پروګرامونو او د رسنیو له لارې د خپل نوم په لرلو باندې ویاړي. د کندهار اوسیدونکې شاهناز هیروي وایي یو مهال یې کورنۍ نه غوښتل چې نوم یې په رسنیو یا کوم پروګرام کې څرګند سي، خو د وخت په تیریدو یې خپله کورنۍ قانع کړه چې د هغې نوم په ښکاره ډول یاد سي.
زما کورنۍ مخکې په دې موضوع هیڅ نه وه موافقه، نه ما ته اجازه راکول چې خپل نوم په رسنۍ یا کوم پروګرام کې واخلم. همیشه به راته ویل دا د اعتماد خبره ده، دا د عزت خبره ده که خلک ستا نوم په یو رسنۍ یا کوم پروګراف کې واخلي. دا زموږ بې عزتۍ خبره ده، زموږ ټول عزت ته به نه ځي. څومره د ویاړ او خوشحالۍ ځای دی چې زموږ نوم په یو رسنۍ کې یا په یو پروګرام کې واخستل سي هميشه خپل پرزان باندې افتخار کوم
که څه هم په تیر شل کلونو کې په دې برخه کې پراخ بدلونونه ولیدل سول خو د ښځینو یادول په ډیرې سیمو کې لا هم یو ننګونه ده چې له امله ځینې وختونه ښځې د خپلې پیژندنې حق له لاسه ورکوي او د هغوی شخصیت په ټولنه کې د کورنۍ د نوم سره تړل کیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
د ازادۍ او اوریدونکو خبرونه هم در تلرو خ ترغه وړاندې خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت نه هنیم بجو شی وسن په مکرې خبرونه ته په پکتیا کې پرون چاشمې د طالبان لخوا په مهازر کې دی وکاسې د امیدو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلې او غیر بشري حقوقو خکر سرغړونه بللې ده. د دفتر په خپل ویب پاڼه کې په بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د مخ په خرابیدونکو وضعیت پړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون شمول چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاس اسد خدلی په مازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملی شو. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو پر ایبولسو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د ملکی دو خبر ورکوي. د محکمین پنځمه په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیل او سرخرود ولسوالۍ د ابتدایي محکمو د پریکړو لمخې د وی خزي په ګډون پر ایبولسو مجرمینو چې د زنال وطات او رامشرو اړیکو په تور مجرم پیژندل شوی وو روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو تعزیری سزاګانې عملی شي. د بل مخې او مجرمین له دیرش نه تر نه دیرش دروال شوی مجرمه خزه په نه دیرش او نور درې مجرمین په نه هدیش درو هم اول شوی دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راټپلیخي. یو شمیر اوریدونکو له وزګارینې شکایتونه او سر ټکولې دي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروگرام لنډه برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه سره د پیغام پریږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټول ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات ترلاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دی هیڅ د شکېدو خواته تللې نه دي. ډیر زی په دې موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه د هیله کو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په شډ ډول کې ډیر کمزوري دلته آتا په واټه کیلومټري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري. نو دلته پراخه ساحسته د شتونسته چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي. نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غشتنه کو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په شکه کیفیت کې وړاندې کړي.
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنې. محمد انیف الهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسیدونکو. د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي. متاسفانه چې سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري وله د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور و امده مرزو شتون درلود چې د جړې په نوم مرزولو چې کله انزور اومي په وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي. همدارنګه یو بل مرض چې سپیر غوژې ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري، چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي. دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانې کوي، هغه دانې بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه اوچوي یا بيخي داسې کمزوري کوي چې هغه د دې ورکیان لري چې انزر دانه پخه کړي. نو دغه هغه علتونه او هغه لاملونه ول چې متاسفانه چې سش کال زموږ په حاصلاتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده. داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله. په همدې وخت کې په پخوا د انزورو بازار ډیر زیات ګرم ولو، به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول، خو سش کال به ډیر کمزورې دي، قیمتونه کمزورې دي، بازار هم داسې چندانی نه ځلیږي. نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي. متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي، د همدې مرض هغه علت کشف کړي چې دغه مرض له چیش څخه را پیدا کیږي، ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده. نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي. زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنې د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سمینارونه برابر کړي، زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي تر څو زموږ بزګران وروزل سي، مسلکي سي، په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي. او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشتون ولو. دلته بزګران کارونه کوي، باغونه ژدي، په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د حاصلات وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل لاسوري لکوي او خپل حاصلات او خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. امید لرو چې دا ریډیو ټول ملګری په خورو جوړ استي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نو می اتورمان د اوسېګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه و آی او ام راغلی، د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرستې کړي دي، هغوی ډیټا ټوله کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نو هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب میلاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وایي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو، امداد کوو، او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي تاسو به موږ زنګ وهو، تاسو به بیا راځئ. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي، هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب میلاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم. سلطان محمد نے مدن گرہار گوشتی بولے سوالی نہ سر تماس کی مخدے کی چرو جوڑ واسطے ان پیغام آزادی رادی ہوتا تھا وہ چھ سو اخما کے ایران کی ہونی وہ شو بیا چ کل اردو کا گان تا وی اڑ شو تا دے سخ سولو کا وغیرہ سر وہ شو. نو مطلب دا وہ چھ د ایران او کم د پاکستان تا افغان مہاجر دی افغان کڈوال دی سر دے سخ بد سولو کی گی اور بد رویہ کی گی. موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه حقه به درې ساعته به نور تکینه ولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان دی وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوا نه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره وو. بیخي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کی کاری زمینه برابر شي، وطن کی کاروبار نشته، به کار زمینه نه ده برابر. ټوله خلک په وظیفه ورکول کیږي چې څوک د خلکو سره خپلوانی وسی او دغه وسی، نو قاریان وسی، نو خلکو ته وظیفه ورکول کیږي، بلې چاته وظیفه نه ورکول کی. وضعیت ډیر خراب دی. نو زمنګ دا پیغام مختدیو کی چې زمنګ دا پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مر سلام نیکی ترامات زادی رادیو ټول کارکون کور دوم متور سیر جان محمد احمد ایران څخه مسج درته کوم. مر وړو چې دا زموږ आवाज امارات پر ورسیږي په ایران کې ټول پاسپورټیان وکیږي کوچاغیان چې راغلي دا خیر دی به مدرک دي دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري هغه پاسپورټ ته هیڅ اعتبار نه ورکول کیږي او یازي پاسپورټونه اخیسته کیږي سره وکیږي دوی هم بیا برته بس ډېر په جبر سره رژیم لري پاسپورټ هیڅ اعتبار نه لري دلته.
آزادی رادیو ملګری جوړ یاست په خیر یاست خیرات تکرار ده دائم جوړ او روغ لره دغه ورور له کلات سره وو زیات کلات شاجوی ما بین دغه ورور سره کې څه دور میاسي کېږي ساړه ولې ده زه خپل ډرایور يم 580 چلوم دا څه قیامت ته دا ویډیو یو اړ خپل وګوره دغه حل وې مو مریضان را سره وي زنانه را سره وي سپینیر را سره وي دا د موږ غا کوم ورور شریف جای وره سعودي رات باندې بم.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کارکون کو خبریں کو مزا عبد اللہ جانی میں بابرس ولد غرمش ولد تلی سے خستہ صرف تماس کیا نو اللہ کثرنگ چتا سویل و میکنے لگا سی جانو نہ مشتم دے رہوشت ہو پا غرمش ولس والی کی غرمش ولس والی اکثر خلق چ دی غ مالدار دی نو تیر جیم موسم کی چکم دے رغت تو پنی و ورسے و پا غوار کی اکثر مالدار ډیر ځان منسي و د 10 کرور او د 10 خلک ما په خپل ولې دولت مثال خپل مالداري او میجو بزي چې کوم ځای ته به ولې و ورسي وي هلته هلته تر واور لاندې سي او د 40 سل به د 40 پنځوس په ټوله درایي و هغه ټوله تر خاور تر واور لاندې سي و نو د 10 ورته پیش ډیر پیش سي دي خصوصا په غرمش ولسوالۍ کې او بل ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او به وزله وی دا غوی سره لاس نیوي او کی او همکاري ور سره وکي او د موسیر څخه د وختنه ده هغه مشتي چې په وانسان کې فلم کار یا خدمات کې ولسته دوی څخه مداخله ده چې دغه به وزله سره چې هغه په هر ځای کې په هر ولایت کې افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپل ده او ورختونو طبيب خودي ځپل ده د ټولو الخونو څخه د مهله ده چې پورا همکاری ور سره وکي او لا تر دې همکاری ور سره وکي.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه په دې لچې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي هغه ستونزې چې یاد شوې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغه سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام.
د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي، قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتی سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5 1. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5 1. منه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پریژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و، دا د درې کال کېږي چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی دی د سیم کارت څخه. نو دغه ایله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادي د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام یې واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله رحمان او د ازادي راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 00 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رساس وخت نه نیسمه. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي ریډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور، او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکه ونیسي: 0 00 1 0 8 0 0 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس ناغ وقت نمانگ سر شوی و چی منگ خطل کور تا ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکون کاری دونگ چنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوم. احمد کنداری خبر کوم دا هلمن ولایت گریش ولسوالی اسر مریو دا کاکازوی ورکسو دی چی دا تلو سکلو دی. نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو دا شلو کلو پر شاخوا دی. تقریبا د لاست بولس کال کیش ته خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغپل ولسوالی. باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره. نو تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دا پیغام تاسو ته پریښوي هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته. نو زموږ سره په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي: 0 00 3 0 9 8 1. سپر و بلش میرا سلام ده: 0 00 9 2 3 1 9 3. 0 00 9 5 7 1. 0 00 9 3 9 2. د خدای په امان نو یله د چې ما پیغام نشر کی.
السلام علیکم تازاتی شانی کا کرکون کو دے دوں گا سلام پدیل چې جوړ و بس مانا نه پر مونږه دا چې پرونه جوړه خړې د زبر د ورکو سوا چې ځان د پاره د پرونه مو جوړه کړې دا به ښه پندور کار دی. نو زموږ یو دوه صورت دی د مصطفی په نامه د پراوی ولایت نردری ورسالی اوسیدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. تلیفون شمیره د سوام: 0 00 1 0 2 8 5 0 سلور دوا شمیره یو ځلی بیا وایم سپر و سپر سلور دوا ات شپږ سپر سلور دوا مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزول ولسوالۍ څخه خبره کوم. د فلیلي د کلي د زینالدین کاکو زوی د جمهوریت ګورک ته که څوک معلومات لري او چا اوس په کندهار کښې د کدی په خپله زما غرار دي ما پر دغه شمېره ډېر زنګ راته ووایي چې تر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلان شمېره ده. تر بله بیسه شمېره باندې که زنګ راته ووایي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که همکاري را سره وکړي هغه شمېره بیسه شمېره ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او دوس نوم دوی چا وویل چې په شم یې بدل کړی دی نو که زما زه غر یو مسلمان اوري هغه دې موږ په دغه شمېره زنګ ووایي صفر څلور اویا اووه سوه شپاس څلور سوه څلور پنځوس اووه دا څلور شمېره ده. دوهمه شمېره بیسم ده صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا. السلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. طاهر روشن صاحب تا ته یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو عزیزانو د خپرونې ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم چې زما غږ اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یوه اکا زوی ورک دی چې دا شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغې پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته معنا زما غږ څوک ستاسې ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي صفر اووه زره نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر اووه درې واره صفر پنځه نه اته اووه یو یوه هم سلام شمېره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر اووه څلور نه درې درې اووه نه اووه درې. نو زه هیله ده چې زما پیغام نه شر کوي. خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټول اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځلې بیا هم هغه پخوانی اورېدونکی عبدالله خلاقي یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرمه کاریز سیمې څخه تاسو ته پرېږدم. هغه د ورکو عزیزانو خپرونه که چیرې ستا د زموږ په ساحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مې هلته دی کله بل ځای شي چې کور مې هلته دی. نو که د کوم دوست قریب یا شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې صفر اووه صفر شپږ صفر نه او یو اووه پنځه دوه. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم صفر اووه صفر شپږ صفر نه یو اووه پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بېګا راایسته د بېدرکه شوې ده او هیله ده تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بېګا راایسته نادرکه ده او د دېسو ولسوالۍ کابل دغه سیمه کې ده او که د چاوي بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه د دغې ماشومې نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به شي. مننه. د دغه اوریدونکو د واتس اپ شمیره 00 3 1 4 2 6 و. شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 2 6 و.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 9 3 0 3 0 0 9 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزدم ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 0 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکم لسید. هر چاته ورور معلومات دی ورور په کارچا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده. دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران ورور، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 5 9 2 9 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 3 9 5 9 2 9 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادین یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا 1 میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادره کسوی دی. ولسکلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا 1 میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خواته به تللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها شمیره خپل شمیره زیر یو زلی بیام در تکرارم سپر و سپر و یو زلور دو آتا یو انها اون دارنگ دا دوی دا کورنی شمیره دا سپر و سپر پینزا و زلور یو آتا آتا دو
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.